السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. دا یو ساعته خبرونه په خبرو نو پیلو. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. له لندن خبریدونکو خبرونې نیو عرب ډاټ کام ویبپاڼې پرون خبر ورکړ چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو دا سفر په جاګارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه ویلي وو چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات انډونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوله، خو د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د انډونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د عمان د بشري حقوقو څیړنیز مرکز پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې. د مرکز پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د تعلیم، د بیان د ازادۍ او آزادانه تګ راتګ په برخو کې د ښځو له اساسي بشري حقوقو په سیستماتیک ډول سرغړونې کوي. د څیړنیز مرکز د بشري حقوقو له نورو ټولنو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقوقو لپاره مبارزه ته دوام ورکړي. پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د افغانستان د ډیرو زیانګالو هیوادونو له ډلې بللی چې د سیلابونو او وچکالۍ په څیر د طبیعي آفتونو له کبله ډیر زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننګرهار، کابل، لوګر، غزنی، میدان وردګو، بامیان، دایکندي، اروزګان، پکتیکا، پکتیا، خوست، غور، زابل، هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا اټکل کړی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 140 کسانو ته رسېدلی دی. ایرانی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د بهایی مذهب ګڼ پیروان د تهران سرسخت رقیب اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. فارس خبری آژانس د استخباراتي ادارې د بیان په اساس راپور ورکوي چې په شمالي ولایت ګیلان کې د بهایی جاسوسانو یوه ډله نیول شوې، خو د نیول شویو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی. آژانس راپور ورکړی چې د شوې ادعا له مخې دې ډلې د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د بیت العدل په نوم له صهیونیستي مرکز سره اړیکې درلودل. د آژانس اشاره د اسرائیل په ساحلي ښار حیفا کې د عدالت د نړیوال کور په نوم د بهایانو مرکز ته ده. د ایران استخباراتو نیول شوي کسان تورن کړي چې په ماشومانو کې بهایي مذهب ته تبلیغ کاوه. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 2 کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریو ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر 80 زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمېر 1 تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمېر 2 تنه ښیي چې یوه پکې ښځه ده. 4 کسان چې برسرن ټپیان شوي وو په روغتون کې بستر شوي. د اسپانیا چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 951 پناه غوښتونکي چې غوښتلې ځانونه اسپانیا ته ورسوي په سمندر کې مړه شوي. د افغانانو په ګډون ډیری پناه غوښتونکي په خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورای چې ستر صلیب په افغانستان کې د یو شمیر روغتونونو مالی ملاتړ ځنډولای دی. دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
که دغه مؤسسات او بنسټونه هم منحل شي، د افغانانو په صحت باندې، په ټولنیز فعالیتونو باندې به ډیر منفي او ژور تاثیر ولري.
د هند پوهنتونونو افغان محصلان د هند ویزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو څخه سر ټکوي.
موږ مجموع کې سږ کال یو او یا محصلین دو سکولرشیپون تا کامیاب شوی تا تاکل مدیون رسی بدو که به یو ازیاد برخ خپل سکولرشیپون دلا سار کردی.
په یو بل راپور کې باوري چې په کندهار کې سکال انګورو ښه حاصل ورکړی، خو کروانګر د مارکیټونو د پراختیا غوښتنه کوي.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
په نړیوالو مسایلو کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د نوې مالی مرستې جزئیات درکوو، او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په افغانستان کې د څه باندې 25 دولتي روغتونونو ملاتړ درې درولای دی. د کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لا هم په ځینو برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې ناروغانو شکایت کړی چې د پخوا په څیر دوی ته وړیا درمل نه ورکول کیږي، ځکه د دوی په وینا له دې روغتون سره د سره صلیب د درملو مرستې بندې شوې دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د هغه څه له امله چې ظاهرا اقتصادي ستونزې ګڼل کیږي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د محدودولو خبره کوي. ځن یو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې وروسته له هغې د افغانستان له څه باندې 25 روغتونونو سره د دارو درملو او نورې مرستې ودرولې چې طالب چارواکو له خپلې لارې د دې مرستو د رسولو سپارښتنه وکړه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي څه کم دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته سره له دې چې ګڼو ادارو خپل فعالیتونه ودرول، خو دوی د خلکو د فوري غوښتنو د لرې کولو لپاره خپلې مشخصې مرستې د افغانستان څه باندې 25 روغتونونو سره روانې وساتلې. په افغانستان کې د دې ادارې وایان پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی د مرستې لنډمهاله وي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نه و تاکل سبب چی دغه مرستې ورته محال وي، ځکه د خلکو د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره وي. د سره صلیب اصلي هدف دا و چې چارواکو ته اجازه ورکړي تر څو ځانونه تنظیم او خپل مسؤلیتونه په غاړه واخلي. هغو مالي ستونزو ته په پام چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ ده، د ټولو صحي خدماتو د مسؤلیتونو لیږدول یې د افغانستان روغتیا وزارت ته واضح کړي دي. موږ بیا هم په بیلابیلو برخو کې له دې جملې د زندانونو د فزیکي توانمندۍ، اوبو، اقتصادي خوندیتوب، استراري غبرګون او نورو برخو کې خپلو مرستو ته ادامه ورکوو.
د کندهار د روغتیا ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ ازادي راډیو ته ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې له څه باندې 3 میاشتې راهیسې د کندهار د میرویس روغتون په ګډون له هغو څه باندې 25 روغتونونو سره چې دوی یې ملاتړ کاوه د درملو او نورو توکو مرسته بنده کړې ده. د سره صلیب د مرستو بندېدو په میرویس حوزوي روغتون کې هغو ناروغانو ته ستونزې پېښې کړې چې د کندهار تر څنګ له څنګلوریو ولایتونو ورته راځي.
سید ګل مینوم دی، د هلمند ولایت څخه مریضان راوستل دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو، نو داسې زما پیوازان موږ سره سته چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کېږي چې دلته زما سره ستا سره ځي، یا د کښینې لس پرېوي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب یې نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کېدی.
د طالبانو حکومت لا د دې تورونو په باب څرګندونې نه دي کړې، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر نړیوالو مرستندویه ادارو فشارونه زیات شوي دي. په ځانګړي ډول اوس له هغه چې په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان 2023 کال کې به 18 میلیونه او 6 لک وګړي چې 3.5% یې ماشومان دي روغتیایي مرستو ته اړ وي.
راپور کې مو واوریدل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د هغه څه له کبله چې د خیریه ټولنې اقتصادي ستونزې بللې د افغانستان له څه باندې 25 روغتونونو سره خپلې مرستې محدودې کړې، خو سره صلیب ویلي چې په ځینو برخو کې مرستې اوس هم روانې دي. له دې مخکې ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کمیټې وروسته له هغه خپلې مرستې محدودې کړې چې د طالبانو حکومت له خپله اړخه د دې مرستو د تنظیم او رهبرۍ غوښتنه کوله. په دې ورځ ما همکار د چارو له شنون کې نظیفه حقپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان کولای شي د بهرنیو ادارو له مرستې پرته د هیواد روغتونونه فعال وساتي.
موږ
پوهیږو چې د بهرنیو د مرستو پرته په افغانستان کې هغه روغتونونه او هغه بنسټونه چې د خلکو لپاره مرسته ورکوي دوی به نه کولی شي چې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې هم ظرفیت د مسلکي د لحاظه د بشري منابع د لحاظه نشته او هم د پیسو او مالی مرستې هم نه لري. نو په دې اساس د دې تاثیر په ژوره د دې تاثیر به د افغان میرمنو دپاره وي، ځکه چې اکثر په دغه شفاخانو کې مونږ ګورو چې په مختلفو ولایتونو کې ښځې مراجعه کوي او دغه هم ورڅخه دوی غواړي چې واخلي.
د طالبانو اقتصاد وزارت ویلي چې تر اوسه 216 کورنۍ او بهرني بنسټونه منحل کړي دي. کدا لړۍ دوام پیدا کوي، خلکو ته د خدماتو رسول به څومره ستاسو په نظر اغیزمن سي؟
د دغه کورنۍ او بهرني مرستندویو بنسټونه منحل کول افغانانو ته ډیر ژور تاثیر لري او اغیزه دا ده چې خلک په نور هم د مالی او اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره په مخامخ شي، ځکه چې مونږ هغه راپورونه راځي ګورو چې طالبان هم توان د دې نه لري چې خلکو ته خدمات ورسوي، هم مالي توان نه لري، هم مسلکي توان نه لري او هم د حکومتداري توان نه لري. نو که دغه مؤسسات او بنسټونه هم منحل شي، د افغانانو په صحت باندې، اقتصاد باندې او د دوی په ټولنیز فعالیتونو باندې به ډیر منفي او ژور تاثیر ولري.
طالبان ولې غواړي چې پر بهرنیو او نړیوالو مؤسسو او ادارو بشپړ کنټرول ولري؟
څه فکر کوم چې طالبان به دې فکر کوي چې کدوی محدودیتونه په بهرنیو او نړیوال سازمانونو وځکی دوی به په یو نحوه دوی باندې هغه خپل فشار وارد کړي چې مونږ وزلته حاکمیت لرو او مونږ پر رسمیت وپیژنې. او دې سره سره امکان لري بل دلیل دا وي چې دوی غواړي دغه مؤسسات او دغه نهادونه د دوی مرستې متوقف کی تر دې چې دوی افغانستان کې په وضعیت باندې دوی نظارت ونه لري او هغه ظلم او هغه نقص د بشري حقوق چې کیږي د طالبانو د حکومت یا د حاکمیت لاندې هغه دوی راپور نکي او مستند نکي.
د بشری حقوقو او د سیاسي چارو شنون کې نظیفه حق پالو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هند او افغانستان کې د هندي پوهنتونونو یو شمیر افغان محصلان د هند د ویزو په ترلاسه کولو کې لستونزو شکایت کوي. له دغو محصلینو څخه ځینو یې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بند پاتې دي، وایي د تحصیلي بورسونو د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي او ځینې د خپل فراغت د سند د ترلاسه کولو لپاره باید په وروستیو ازموینو کې ګډون وکړي، خو وایي هند ویزې نه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هند کې یو شمېر افغان محصلین چې د لیسانس او ماسټرۍ دوره بشپړه کړې وي، د هند حکومت څخه د تحصیلي بورسونو په تمه دي. دوی وایي د هند حکومت تیر کال د جولای تر میاشتې پورې سکالرشیپونه اعلان کړل، خو اوس په دې اړه معلومات نه لري چې دوی به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او کنه. دا محصلین وایي که دوی ته بورسونه ورنکړل شي، پوهنتونونو ته د داخلېدلو نېټه یې پای ته رسېږي او نشي کولی چې خپلې ویزې هم تمدید کړي. په هند کې د افغان محصلینو یو استازی میر احمد احمدي وایي دوی د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو اړوندو ادارو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي چې په هند کې د افغان محصلینو ستونزې هوارې کړي.
درخواست خره پروپوزل خره مشکلات خاص
مو خپل غوښتنلیک پروپوزل ستونز یو ارتیوی د شپک سوا او څو محصلینو للی سره مربوطه ادارو ته ایمیل کړي او د بهرنیو چارو له وزارت سره مو هم موضوع شریکه کړي ده.
سید محمود انوری چې د پونی پانتون د کمپیوټر ساينس د څانګې فارغ شوی وایي چې غواړي د ماستری د زده کړو لپاره په انګلیسي سکالرشپ ترلاسه کړي، خو سا کال د آی سی سی آر سکالرشپ اعلان نشو. هغه ویل چې نش کولای افغانستان ته ستون شي.
د دې دوه سال گذشته کې افغانستان
په تیر دوه کلونو کې چې جمهوریت سقوط کړي، سکالرشپونه چې باید افغانانو ته په افغانستان کې ورکول شوی وي، هغه دلته په هند کې هغه محصلینو ته ورکړي چې دلته بن پاتې وو. سکال هم موږ هندي ته پته مې خو تر اوسه یې په دې اړه هیڅ خبرتیا نه ده خبره کړې.
په همدې حال کې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د هند په چندیګر ښار کې یو شمېر افغان محصلینو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل برخلیک د معلومولو غوښتنه وکړه او د هند حکومت یې غوښتل چې دوی ته د زده کړو د دوام لپاره ویزې او سکالرشپونه ورکړي. د یو هندي پوهنتون د وروستي سمستر محصل سید ساجد وایي چې په افغانستان کې اوسیږي او باید د فراغت سند ترلاسه کولو لپاره د وروستي سمستر په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د هند د ویزې د ترلاسه کولو هڅې ناکامې شوې.
امکانات نشته. موږ د بهرنیو چارو وزارت ته هم لاړو، په ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره هم په اړیکه کې شو. له پوهنتون څخه مو هم غوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي، خو هغوی حاضر نه دي چې له موږ سره مرسته وکړي. اوس مو یو سمستر پاتې دی.
یو بل افغان محصل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او سږکال یې په هند کې د سویلي آسیا سکالرشپ ترلاسه کړی وایي که د هند حکومت افغان محصلینو ته د ویزو ورکول پیل نه کړي، سکالرشپ به ترې واخیستل شي.
یو اویا محصلین دو سکولرشپونه تکمیل شوي وو، تر ټاکلې مټې ونه رسېږي. په دوی کې به یو زیاته برخه خپل سکولرشپونه د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت د افغانستان د پخواني جمهوریت له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو څخه وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل. افغان محصلین چې په افغانستان کې ګیر پاتې دي له مکرر درخواست څخه وروسته هم ویزې نشي ترلاسه کولی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کرکټ د مینوالو لپاره یو په زړه پورې خبر. هند پر روان کال کې له افغانستان سره درې شل اووریزې سیالۍ کوي. د هند کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړ چې له افغانستان سره درې شل اووریزې سیالۍ هم پکې شامل دي. د بورډ ویلي د 2024 کال په جنوري میاشت کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دواړخیزې لوبلړۍ د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اووریزې سیالۍ به ترسره کړي. په بیان کې راغلي چې لومړۍ شل اووریزه سیالۍ به د جنوري په 11 په محلي لوبغالي کې، دوهمه به د جنوري په 14 په اندور ښار کې، او وروستۍ به د جنوري په 18 په بنګلور ښار کې ترسره شي. په همدې لوبغالي کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. د ویلو وړ ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه ده لوبولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اروپایي ټولنې پرون د اوکراین د اساسي تاسیساتو د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی مرستې اعلان وکړ. د برتانیا صدر اعظم د یو بل خبر لمخې د برتانیا صدر اعظم او د اوکراین ولسمشر پرون د اوکراین غلجاتو د لیکت د تضمین پر لارو چارو خبرې وکړې. د هم په دې اړه نور تفصیل چې اسدالله لودین اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې اروپایي ټولنې پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته ورکړه چې 1.8 میلیارد ډالر کېږي، څو خپل دولتي چارې جاري وساتي او خپل اساسي تاسیسات بیرته ورغوي. د اروپایي کمیسیون ویاند ویرل نوویس هم پرون په بروکسل کې د دغه کمیسیون په یو کانفرنس کې اوکراین ته د دې مالی مرستې خبر ورکړ.
Today we are providing another 1.5
نن اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت نور مرسته برابرو چې اوکراین ته د پلس بستې پنوم د مالی مرستې شپږمه برخه ده، او دا د روان میلادي کال لپاره د 3 میلیارد یورو یا د 19.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یو برخه ګڼل کیږي. تر اوسه د دې بستې له مخې اوکراین تر اوسه 10.5 میلیارد یورو چې د 1.5 میلیارد ډالر معادل کیږي ترلاسه کړي دي.
په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره پرون سه شنبه په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د جریان پر تضمین خبرې وکړې. سوناک نړیوالو بازارونو ته د دغو غلجاتو د صادراتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې د ریشی سوناک له قول راغلی چې ویلی دی لندن له انقره سره په نږدې همکارۍ هڅه کوي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو لپاره موافقه بیا احیا کړي. سوناک ویلی برېټانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري پر غاړه لري او د روسیې د اقداماتو د غندلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین پر بندري ښار اودیسا او پلازمینه کیف د روسیې د تازه هوایی حملو خبر ورکړی دی. په وروستیو ورځو کې د روسیې حملو د اوکراین د غذایی توکو د صادراتو تاسیسات له دې ډلې د ناتو د غړي هیواد رومانیا سرحد ته نږدې د دانیوب بندرونه په نخښه کړی دي. کرملین تیره اونۍ د اوکراین د غلجاتو د صادرولو هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې وه تمدید نه کړه. دې موافقې نورو ځایونو ته د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو خوندي صادرېدو ته زمینه برابره کړې وه. کیف په وروستیو کې مسکو په اوکراین کې د غلجاتو پر زیرمو او اساسي تاسیساتو په حمله تورن کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی که د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادرېدو موافقه تمدید نشي، دا په دې معنی ده چې تر ټولو زیانګالي کسان به تر ټولو درنه بیه پرې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
قدرمن اوریدونکو، د هم په دې برخه کې د نړیوالو مطبوعاتو مخکتنه چې ملالې بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ وسپانې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگارتونونو د بندېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سنگارتونونه باید د یوې میاشتنۍ ضرب الاجل پای ته رسېدو وروسته وتړل سي. د مقالې په وینا د طالبانو دا فرمان څو ورځې مخکې د خلکو له پراخ مخالفت سره مخامخ سو. وروسته لولو چې د طالبانو د حکومت دویان عاکف مهاجر دا نه دی ویلي چې آیا د هغو سنگارتونونو پر وړاندې به له زوره کار واخلي چې د دوی دا پرېکړه ونه مني که څنګه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د فرمان له مخې سنگارتونونه د اسد له درېمې نیټې خپل کار ته دوام نسي ورکولی. د راپورونو پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونو د دوی سپارښتنې په پام کې نه وي نیولي، ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی. د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکړل سوی چې دغه سنگار ځایونو ته دا سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل سوي وې، خو هغوی ورته پام نه دی کړی. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته ویلي دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغو سپارښتنو ته اړتیا نه وه. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي وو چې په دغه سنگارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفېدې. هغه همداراز ویلي وو چې د ښځو د وریځو ایستل او د سختګي ورېښتانو لګول غیر شرعي کار دی. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې د ښځو د لاریون یادونه هم سوې ده چې په پلازمېنه کابل کې لسګونو سینګارګري پکښې راټولې سوې وې. د طالبانو امنیتي ځواکونو له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د اتحادیې د معلوماتو پر اساس د شاوخوا 12,000 سینګارتونونو له بندېدو سره به تقریبا 6,000 ښځې دندې له لاسه ورکړې. ESPN سپورتي ویبپاڼې د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې خالده پوپل چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم کپتانه وه او د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم AWT یو څو غړي د جولای په 6 نیټه د استرالیا د ښځو د نړیوال جام د پرانیستې لوبې لیدو ته ورغلي وې. په مقاله کې راغلي چې یو وخت دوی د خپل ژوند ژغورلو په خاطر چې فوټبالران دي خپل هیواد پرېښودو ته اړ سوي وي، او اوس هغه هیواد چې دوی پکښې خوندي ځای موندلی پر ښځینه ټیم راټولې سوي دي. خو په مقاله کې لیکل سوي چې په داسې حال کې چې د نړۍ سترګې د میرمنو نړیوال جام لپاره استرالیا او نیوزیلینډ ته ځیر دي، د افغانستان ښځینه فوټبال ټیم له نړۍ غوښتنه کوي چې دوی هیرې نه کړي. د مقالې په پای کې لولو چې د افغان ښځینه فوټبال ټیم غړیو لپاره فوټبال د پیوستون او مقاومت استازیتوب کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار انګور پخ شوي خو باغ لرونکي او سوداګري د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. اوس مهال د کندهار انګور د ځمکې له لارې ډېر پاکستان او یو څه هند ته صادرېږي. د کندهار د کرنې د ریاست د معلوماتو له مخې سږکال به د دې ولایت د انګورو له باغونو نه 280,000 ټنه حاصلات ترلاسه شي.
دا د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې دا نورو دولتو ته لاړ شي، موږ میوه مخته ولاړه شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښایسته انګور سوي دي، موږ خو نه چې دولت موږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ انګور واستوي، به چې راسره وایستي نه دی، موږ هر ځای تاسو هندوستان کې استو، هند کې استو، مثال دوبۍ کې استو، چې دولت موږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نه ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي، موږ خو ځای په سر نه ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ هر ځای استولای شو. ارزایز موږ انګور خرڅیږي، که موږ انګور کې، که موږ انار کې.
شاس کا خو موږ اصلات یې سوې دی، او انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي. نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې موږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي، دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعد الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یادې هوایي دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
وروره انګور و سیزن خو ښه برابر سیزن دی، خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور، مونږ پاکستان کې ارزانه دي، هغون د ارزښت نه لري، نه خرڅېږي ښه. د دولت څخه مو دا زور و خواهش دی چې هوایي دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي. دا زموږ مالونه په یخ خونو کې، په یخچالو کې پراته وي، په کرار کرار د دې ملک ووځي، نورو ملکو ته ووځي. اوس خو لکه د اجرې مړی وروره، د اجرې پرې بې ځغلی، یخچالونه نشته، یخ خونې نشته، یخ ځایونه نشته. انګور په پاکستان ور ډیر دی، بل ملک ته ځنه، نو په دا خاطر هلته پاکستان کې مرزش لاس ورکوي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتاره ځمکه د انګورو باغونه سته چې 223000 ټنه حاصلات ورڅخه ترلاسه سي. د دې خبره دوی هڅه کوي چې د میوا او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړی خونې جوړ کړي چې یو به سږ کال فعال سي.
په کندهار ولایت کې په مجموع کې زموږ اټکل معلومات له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتاره باندې د انګورو باغونه لرو، چې زموږ معلومات او زموږ اټکل له مخې چې سږ کال به حاصل 223000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب ان شاء الله ولرو، چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې ان شاء الله په پلان کې نول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهور میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچې میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوې د فصل پر مهال د بیلابیل ستوندو له کبله د غلار تړل کیږي، چې له امله تازه میوه خوسا او خرابیږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغ لرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کر درمن اوریدونکو او همکاران السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیدی علی ساده د هلمند ولایت واشر د لسواری د خوجین خان آباد نوی خبرې کوم. موږ دا ستونزې لرو، سړکان خراب دي او بل د اوبو سره ستونزې لرو. تقریبا برمی 200 متره یا نیم سل برمی شواف لاندې لا بیا هم اوبه نه لرو. که څوک اوبه پیدا کړي هغه اوبه خرڅې دلته خوار او غریب خلک شته، دونه وس نه لري چې دا اوبه رانیشي. او بل د مخابراتي شرکت څخه دا هیله ده چې موږ ته دې د خوجین خان آباد نوی ته دې یو خده راوړل شي. ډېر ضرورت لرو، خدې ته ضرورت لرو، دا خده دې راته راوړل شي. په دې هیله چې زما ږغ تر لوړپورو مسلینو پورې ور ورسیږي.
السلام علیکم جی. آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. پیغام می دادا چې دې ګرمسیر پانتونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بیل حد ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات دې سکالې درسختی نه دا ورکړې دې ګرمۍ او ګرمۍ ډېر د ماسین ډېر پازاب دي. او ستا سنم ډېر خواهش ده چې دغه پیغام دې آزادی راډیو دلاره نشر کړي. مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی، خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لګیا درلودل ته بډوري ورته ورکون کېدل پس لګونو زده کوون کې وه ته شپر او سو ته سو به د ولسوالۍ مسافر زده کوون کې وه متاس په نه به درته وایم چې دغه زده کوون کې وس د سکونو تراش وسوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شانګران دي مور پلار نس کولای دي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي نو د خپل زمون له همدغه ځایونو څخه راایستلی دي دولت هم هیڅ توجه نه ورته کوي هیله لرمه چې ودغه زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برک نسته او به نسته سیستم ټول سره خراب ده نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدله شي او دغه زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي ډېره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو لږ مخکې پام وکړئ خبرونو ته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی لندن خبریدونکو خبرونې نیو عرب ډاټ کام ویب پاڼې پرون خبر ورکړ چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو د سفر په جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلوماټ انډونیزیا ته د تللی پلاوی مشري کوله خو د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې دا د کوم پلاوی سفر نه و ځکه د یو پلاوی سفر باید رسمیت ولري د انډونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی د عمان د بشري حقوقو څیړنیز مرکز پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې د مرکز پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان د تعلیم د بیان د ازادۍ او آزاد تګ راتګ په برخو کې د ښځو له اساسي بشري حقوقو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي د څیړنیز مرکز د بشري حقوقو له نورو ټولنو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقوقو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته طالبانو د منځنۍ ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو د دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې او ښځو ته په دفترونو کې د کار اجازه هم نه دا ورکړې په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ افغانستان د ډیرو زیانګالو هیوادونو لړل بللای چې د سیلابونو او وچکالۍ په څیر د طبیعي آفتونو له کبله ډیر زیانمن شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې په نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان پنجشیر ننګرهار کابل لوګر غزنی میدان وردګو بامیان دایکندي اورزګان پکتیکا پکتیا خوست غور زابل هلمند کندهار او فراه کې د سختو ورښتونو تالندې او برېښنا اټکل کړی د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر یو څلوېښت کسانو ته رسېدلی ایرانی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د بهایی مذهبګان پیروان د تهران سرسخت رقیب اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي فارس خبری آژانس د استخباراتي ادارې د بیان په اساس راپور ورکوي چې په شمالي ولایت ګیلان کې د بهایی جاسوسانو یو ډل نیول شوې ده خو د نیول شویو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی آژانس راپور ورکړی چې د شوې ادعا له مخې د ډلې د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د بیت العدل په نوم له زیهونیستي مرکز سره اړیکې درلودل د آژانس اشاره د اسرایلی په ساحلي ښار حیفا کې د عدالت د نړیوال کور په نوم د بهایانو مرکز ته ده د ایران استخباراتو نیول شوي کسان تورن کړي چې په ماشومانو کې بهایي مذهب ته تبلیغ کوو او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریا ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي له دې مخکې د مړو شمیر یو تن ښودل شوی و خو اوس چارواکي د مړو شمیر دوه ښیي چې یوه پکې ښځه ده څلور کسان هم چې برسیرن ټپیان شوي و په روغتون کې بستر شوي
نیما نړۍ سر دمیان خلیم را بندی ولگولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
جبری مهاجرت د چیر ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه واقع ستونزمن ده د جبی ستونز به یو وی دی اصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري
د بیا افغان میرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري
سیما ستانکزی چې په المان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي نن دی افغان کډوالو پاک له خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجې لستونځو شکایت کوي د هلال لري مهم لټولي ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د 2023 کال دی اگست نیمایي څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلوده دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړم مشکلاتو سره لاس وکړوان ده
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا د سیو حالات چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یو خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی څکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې یو چیرته سفر کوي او ځې واقعا ستونزمن ده هلته د ژبې ستونزه به یو وي د اصول قواعد او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي واقعا ژوند ورته سخت دی یو خانه ذهنی بوج وي بعد خاطرې هغه وضعیت چې خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه هم له لاسه ورکړي نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دای چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري اداري سیستم باندې و نه پوهیږي ورقې چې راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو یې سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي واقعا دا سخته ده او کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي بیا هم کوښښ کوي چې د حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي خو دا اسانه نه ده دا وخت غواړي ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو په فکر کې سي ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي ځان څنګه ژبه زده کړي واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو ښځه لري وکولی سي دغه زما په هند دا یو درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغې ملک په ژبه باندې سړی حاکم سي په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي یا وپوهیږي چې څنګه حالا را ورته ولټی څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي دا واقعا ستونزمن کار ده خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم
چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي افغانان نارینه او ښځینه د هغې ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې وي چې هېڅکله د چانه نه هېرېږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهېږي، په کار نه پوهېږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللې.
دا میرمن که هم خپل په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیلم داده چې کله زمونږ فامیلونه او زمونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کېږي خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی سي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې ورسره مومد واوسېږي، ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي. تاسو په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ ها وروسي چې له ځینو نه ماشومان اخیستل سوي دي، پاندې له خاص هغه په ژبه باندې نه پویږي، هغه د خپل ماشومان او ستونزې چې په خوندزیو کې لري رسیدګۍ نشي کولای، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یو نوي ملک، د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د پاغه ناروغۍ باندې اخته کیږي او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج ذهني فشارونه راځي او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازمه او بهتره لاره همدا ده چې هوډوکو، زموږ خویندې ورونه هوډوکي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی سو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هر ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
پاول اورس کلاس زه راغلم، د محیط ماحول هر څه بدل و، ول انسان هر موجود د تل هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط ماحول سره په مرور به زمان به ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړی ورځ به کله زه ځان تر اخلم، هیڅ کله به مې هم له ذهن نه لرې نه شي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې هر پاتې وي. کله څه دی افغانستان ته مې وکتل، کله څه دی محیط ته مې وکتل، کله څه دی ماحول ته مې کتل، او هوا هم ډیره سړه و. مونږ چې کله له افغانستان نه راتللو، دلته افغانستان کې هوا ډیره ګرم او زما د ماشوم هم، نو هغه ما ته ډیره جالبه وه. او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته نوي وه، نو ټول شی غیر منظم، غیر مرتب و. دته زه هم ډیره ستړې او خسته وم، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط یوې ورځې لپاره یو نفر څه راغی، هغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوت مې هغلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله، او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد مې هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شانس دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولی شې یو ځای نه بل ځای ته خپل موخه او خپل هدف ته ورسیږي. خو دا هغه څه دي چې افغانستان کې نه کارول کېدای، موږ ته هم دا یو نوی شی و. ملت څه سرګردانۍ بچیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څله یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مست شولم، مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي یا هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا پلار دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي، ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې غږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي؟
انسان چې یو ځای ته ځي له خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو ذوق رسوي، دا د هغه تګ کول، د هغه پرېښودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده، ځکه ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. تعداد کسان مثلا په تعداد کې ډېر خوشحاله وي، راضي کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخته معامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي، دا داسې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره واوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر واوسي ولا کورنۍ مې پاتې شوه یا دا یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
یو څه ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي. خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلط کولی شي، هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو، آلمان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبې باندې مسلط نه، یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده چې د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده. داسې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې شوم، دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکویل، مثلا یوه راته ویلې چې دلته نخي ته کېنسته، مثلا روجایګانې نسته، نخي ته ځان سره روجایګانې راوړه، مثلا بلې راته ویلې کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې، مثلا ته که ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي و، که مثلا شد د مرستنې و هم نخي و، که مثلا ظرف و هر څه یې مونږ ته راکړي و. او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایکه مونږ سره و. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی به هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې. به هغه وخت خپل دوستان ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي، نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کې ستر ګون کې په هماغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي، هر محیط هر محل ته ځي، هر څه هغه هل تر لاسه کولای سي هر څه پیدا کیږي خپل سفر نه د خوند وښني مثلا سي وجهي تزيل ته هغه خپل تک نه د لذت نيسي.
وګم مسادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډوال شوې وې دا چې د خپل پلمړی کې ډیرو سختۍ سره مخ شوې و هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پرې نګدي کوم ستونزې چې د لیدلې نور مهاجرې هم وویني. لمیرمن سادات سره مې مرکه کړې نو موري په افغانستان کې د خپل دندې پایل خځوته لکار څخه کړې هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راځنه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلات پاک له مونږ اوریدلې وو مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزو څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغه مره مشکلات چې افغانستان خزو لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزه دون مشکلات سره مخ دي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزه تا خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی اته هغه هغه ته نه ورکول کی نو فکر وکړه یعنی خزه کاملا د جامع نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بيخي ورسره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غونډه صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زمونږ خزه وی چې عین مشکلات لرل فقط یو وزنې تفاوت دا چې دلته حکومت او هغه کولای شو چې مراجعه وکړي او قانونو ته خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېر خزه د رسم او رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نشو کولای چې حتی اماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول دغه ظلمونه به تحمل کول غږ به نه وستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغه سره ما به ډیر کومک کول البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي رضا کار کارونه چې ما کړی نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلد شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډیر زیات خراب و واقعا او هغه وخت هم دغه سی وخت هم چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و مګر هغه په صحنه کې و هغه د امر صحنه نه وتلې وی نو هغه ته ډیر مشکل و نو ما د خزو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مکتل نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کس ښکارېدل خبرې نشو کولای د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ویلارې خو مشکلات وي څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لبخانه هلته میشت دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چوي د هر وطن خلک چوي کله چې د ماغې وطن خلک هغه سره وګور نکړي نور خلک د هغه پر رسم رواج نه پويږي هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دي اما کله چې دوی د هغه په ژبه نه پويږي د هغه پر رسم رواج نه پويږي نو خدمات دوی ته هغه مره مفید نه تماميږي هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغې محیط دي نو دا واضح خبره چې دا غي خدمات ډیر موثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځای پورې زما تجربه ده کله چې دا خزه راغله نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لار نشي پیدا کولای، حتی خبرې دی او چانه پښتنه نشي کولای چې اوسې په کار وي پښتنه نشي کولای چې دا سم په کار دی کوم زینه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوم، زه باید هدا قل یو لار ولرم چې دوی مشکلات حل شي. دوی به چاته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه وتل نو دوی ته به ډیر مشکل وي چې دوی خپل لار ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره چې په دې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل دا غي واتس اپ نمبر به مې دې ګروپ کې اټ کول، او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته جواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی او ډیر وړوکې سوال د پاره هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې جواب ورکړي.
میرمن صادق، کدی سترته تاسو د غمراستي چې لنوي درغلو مهاجرینو سره کوي الهاتې څه ده؟ آیا کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد ورځو سره مخ شوي د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تیره بیا میرمنې هلته لاسونی سي؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلات سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نوي کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې مجبور وم چې په خپل مخ کې تويسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نشو پیدا کولای، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شوم. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جواب چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغه ته خپل وخت ورکړي او هغه سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت کې دلسوز نه و دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت دی او خزه په صفت زه باید دوی لاسونه سم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې مخ شوي ما دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه شي او د انګلیسي چې د ژبه د زر زده کړي. دغه کارونه تاسو کوي، آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. خزو ته تقریبا 300 خزي فعلا هم ما سره ګروپ کړي چې هغه ته خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کوم مرسته نه و. ډیر مې کوشش وکړ چې باید د کوم لار نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولای چې حداقل د خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زوار کوم چې زه ولنټیر درس ورکوم، حتی هغه دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت ما کار کاو. په دا غینه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپل باید یو نهاد ولرم تر څو کولای شم چې فاندنګ واخلم د افغانان ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغه د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه شم کولای چې وړوکی فاندنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بلدا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وروکی فاندنګ ماته راکړل شوی، په هغه باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوندۍ اوسئ تاسو.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځایم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.